امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د کرکټ له نړیوال شورا څخه د بشري حقوقو څار د سازمان غوښتنه. په افغانستان کې د ښځو د کار او نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړې ته د غبرګون په دوام دغه سازمان وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب دی وځنډول شي. د مارتن لوتر کینګ جونیئر د درناوي د پاره کلنی مراسم. ولسمشر جو بایدن هم د درناوي په دې مراسمو کې برخه اخلي. او د امبران جونو او میرمنو په ملاتړ په جرمنی کې د میشتو افغانانو غږ. دوی د جرمنی پارلمان او اروپایي ټولنې ته لیکونه لیږلي او په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د مرغومی شپږم نیټه او د 2023 کال د جنوري 14مه. زموږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو لیدلای شي. زه خایسته سعادت لمیما. په افغانستان کې د بدامنۍ او بریدونو د زیاتوالي اندېښنې د خبرونې قدرمنې میلمنې د ولسی جرګې پخوانی غړي ملالې اساس اقصاق زی سره راسپړو. زما همکار سمیع الله جلال زی به د امریکایانو د مدني مبارز مارتن لوتر کینګ د ورځې پر نمانځنو رڼا واچوي. له اغلې اساق زی او جلال زی صاحب څخه په مننې قدرمنو لیدونکو له تاسو هم هیله لرم چې موږ سره مل پاتې شئ. په افغانستان کې د ښځو کار او نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړې ته د غبرګونونو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان د کرکټ له نړیوالې شورا څخه غوښتي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې غړیتوب وځندوي. له دې سره سره د ماشومانو د ساتنې مؤسسې هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو یوه کمه برخه بیرته له سره پیلوي.
د بشری حقوقو شورا د نړیوال نوښت مسولی مینکی وردن د دوشنبه پرز د یوې لمی په خبرولو سره لیکلی چې د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان د غړیتوب د ځندولو غوښتنه د طالبانو لخوا د خود په وړاندې د محدودیتونو لامل شوې ده. د مېرمن وردن د لمی په یو برخه کې راغلی
د کرکټ نړیوال شورا باید طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان غړیتوب او د کرکټ په نړیوال لوبو کې شمولیت وځندي، څو چې خزه او نجونه وکول شي یو ځل بیا په دغه هواد کې په تعلیم او ورزش کې ګډون وکړي.
طالبانو په تیرو 14 میاشتو کې په افغانستان کې د خود او نجونو د کار زده کړو ورزش او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ په یو لړ نورو برخو کې پر هغوی پراخ محدودیتونه لګولي چې توند غبرګون نه راپارولې دي.
زما هیله دا ده چې کرکټ د ټولو افغانانو د خوشحالۍ یوازینی وسیله ده. افغانان چې په دې اوسنۍ شرایطو کې کرکټ ته د پخوانه زیات ضرورت لري باید د حق ورنوانه اخیستل شي. نړۍ او د بشر د حقوقو ادارې د دوی د حق نه دفاع وکړي. څنګه چې د نجونو تعلیم مهم دی، دغسې د ځوانانو صحت او لوبې هم بشري حق دی. افغانان هم انسانان دي او دا د دوی انساني حقوق دي چې باید وی لري.
افغانستان د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري او دغه شورا د منشور لمخې غړي هیوادونه باید د نارینه او سربیره د ښځو د کرکټ لوبډلو ته مساوي وده ورکړي. د کرکټ نړیوال شورا او د افغانستان کرکټ بورډ تر دا مهاله د بشري حقوقو څار سازمان د تازه غوښتنې په اړه خبرګون نه دی خوده. د نړیوالو فشارونو په دوام په دې وروستیو کې استرالیا اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپل لوبې لغوه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دا پریکړه غیر عادلانه بللې ده. لبلې خو د ماشومان د ساتنې مؤسسې د یک شنبه په ورځ اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو یو کمه برخه بیرته لسره پیلوي. یو شمیر نړیوالو خیریه بنسټونو خپل فعالیتونه وروسته تر هغه بند کړل چې د طالبانو حکومت په ټولو داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه.
د سیو د چلډرن او د آی آر سی اوسنی تصمیمونه چې برته کارونه په افغانستان کې پیل کړو دا جالب تصامیم دي. په دې لپاره سي اساسي علت د تعطیلولو لپاره چې د ښځو د کار مخنیوی د امار اسلامي چارواکو له طرفه هغه له منځه نه ده تللی. آیا په دې مشخص سکتورونه لکه د صحي او غذایي سکتورو کې چې دوی دو کار کوي چې دوی په خپله خوله دا ډېر یو وړه برخه ده د دوی دو کار، آیا دا فایده لري؟ آیا باید دوی ماتله اوسېدلی وو په داسې اساس سکتورو کې هم لکه صحي په داسې وضعیت کې د افغانستان؟ دا ډېر اساسي او مشکله اخلاقي سوالونه دي چې دې لپاره شاید سم جواب هیچا سره نه وي.
د ماشومانو د ساتنې ماسې د یوې اعلامیې په ترڅ کې لیکلي چې دوی په هغو سیمو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي چیرې چې د خزینه کارکوونکو د بیرته راګرځېدو په اړه دغه سازمان ته باوري تضمینونه ورکړل شوي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
نورو خبرونو ته چې راشو، په پیښور کې د عوامي ملي ګوند پخوانی مخکښ غړی او د بشري حقوقو مبارز لطیف افریدی په یوه وسلوال برید کې وژل شوی. لطیف افریدی د پیښور په یوه محکمه کې دننه هغه مهال وژل شو چې یوه وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکي وایي چې دوی د دې برید په تړاو د عدنان سمی افریدی په نوم یو کس نیولی هم دی، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو د ورکولو نه ډډه کړې. نه او یا کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی د پښتون ژغورنې په غورځنګ کې د هلو ځلو تر څنګ د یوه ملتپال پښتون سیاستوال په توګه هم مطرحه شخصیت و. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس د مرستیال امرالله صالح د ټویټر پاڼه تړل شوې ده. د ټویټر شرکت تر اوسه پورې توضیحات نه دي ورکړي او په خپله ښاغلي صالح هم په خپل ټویټر د اکاونټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی. ښاغلي صالح چې د رپورټونو پر بنسټ په تاجکستان کې ژوند کوي، د طالبانو په واکمنۍ تر ټولو کلکې نیوکې د همدې ټویټر د اکاونټ له لارې کړي. نوموړي په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پامپیو د څرګندونو په تړاو چې ویلي وو پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په خلاف وو او ټاکنې په درغلۍ ګټلې وې غبرګون وښود او ویل چې امریکا د دوهې د تړون په لاسلیک کولو افغانستان په اصل کې پاکستان ته تسلیم کړ. بل پلو د افغانستان په جنوب برخو کې د سړې هوا د چپو سره هم مهاله په بادغیس ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د سړې هوا له امله د اتو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس وایي چې په تیرو دوو ورځو کې درې تنه په بالامرغاب ولسوالۍ او پنځه تنه نور په قادس ولسوالۍ کې مړه شوي دي چې زیاتره پکې میرمنې او ماشومان شامل دي. د سړې هوا له امله یوازې د دغه ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې 4,000 څاروي مړه شوي دي. د رپورټونو له مخې سخت یخنۍ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم مرګ ژوبله اړولې ده، خو طالبانو د معمول فشان البته تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د کابل خاریان شکایت کوي چې د طالب سرتیرو لخوا په شخصي کالیو کې د وسلو د ګرځولو او د وسلوالو غلو او فرصت طلبو کسانو پیژندل ګران کړي دي او وایي چې د ناامنیو اندېښنې زیاتې شوې دي. په پلازمینه کابل کې د ولسي جرګې د پخوانی غړي مرسل نبی زاده او د هغې د ساتونکي د وژل کېدو خبر ته هم غبرګونونه تاسو حتمن اوریدلی دي چې خورا شدید وو. په همدې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ اسحقزی سره خبرو ته کینو چې ورته خراغلاست وایم. اغلی اسحقزی ستړي مشه په خیر راغلی او مننه چې موږ سره مل یاست. میرمن نبی زاده تاسو پیژندله او کڅنګ ور سره په ارتباط کې وای د خورا یو خوشینمون کې پیښه و. تاسو په نظر به دې پیښه تر شا البته د چا لاس وی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، اول سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمند لیدونکو ته وړاندې کوم. مثال نبی زاده د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی وو او دا یو ډیره با استعداده او یو ډیره فعاله او ډیره ځوانه او تکړه وکیله تیر شوی وو چې متاسفانه موش ډیر خوشی مې یو دغه په شهادت حوال کو د افغانستان ولسی جرګې د ټول غړو ته، افغانستان ولسته د نبی زاده محترم کورنۍ ته باندې کوم.
بله بالکل، زموږ تسلیت هم ومنی. په افغانستان کې د ګوتو په شمیر د ولسی جرګې غړي پاتې دي، اکثره د هیواد وتلي او یا هم د وتلو په حڅه کې دي. دوی د دې پیښو او نورو بریدونو له کبله خپلې اندېښنې تاسو ته څنګه څرګندوي؟
وخت چې د مرسل سره تماس مې نیوله او ورته مې ویله چې تا باید تر هغه وخته پورې چې شرایط سمیږي او وضعیت معلومیږي تا باید د افغانستان څخه ووځي، هغه په جواب کې راته ویله چې امکانات راسره نشته او د وټو د کوم ملک هم ورسره تماس نه ونی ولا یو بدبختانه چې هغه خپل د فامیل عربي صاحب نه ناوره او د فامیل مشرتوب یم په غاړه درلودله مکرر سو وار ورسره تماس ونی د مرسل نبی زاده وسان ته زموج تقریبا سلور 15 نور وکیلان هم ستچ په کابل کې پاتې دي او مکرر دوی زموج سره تماسونه نیولاله چې موږ په تشویش کې او په ویل کې یو چې څنګه به وسی زموږ سرنوشت او وضعیت به څنګه سي موږ به څنګه وکړو په دې دلیل چې وخت وسلې د کابل د شهر د خلکو څخه پولیس ولیا او د دوی څخه غسلا چې د دوی سره وو سلا د دوی څخه واخیستله نو د دوی سره دغه نگرانی او دغه تشویش وو چې وضعیت داسې و چې هغه یو ګروپ نو په کابل کې چې اوس څوک په نگرانی ورسره وو تشویش ورسره وو
نو تاسو ارزونه څه ده چې طالبان په نورو هم غږ کوي او خپل هیواد ته ستنه شي تاسو امنیت موږ نسو نو دوی به څنګه وکړای شي چې وطن ته د ستنېدو د پاره زړه ښه کی
اول خو باید د دوی څخه وسلې پولیسي وي نه وای د سیاسيونو څخه بیا پتیره د وکیلانو څخه بیا چې سلاوي زندي واخستله په یو مل سلایا په دوه مل سلا چې ورکووله د هغه اکتفا نه کیدله باید د دوی امنیت نیول سي وای د دې لپاره چې طالبان د تماسونو نیسي وای چې سیاسون باید تر افغانستان تر تاکسي او د دې په شهادت زه فکر کوم چې نور سیاسون به زړه شنه نه کی چې تشویشونه ستا او یو به احتمالي ما باندې ستراغي
بله
زه فکر کوم چې باید د مرسل جان د شهادت په ارتباط چې دا شهید اسواله او دا د امارات د خوا باید جدا دغه قتل و سلا باید بررسی وسی
بله دوی ویل دي چې موږ به وڅېړو خو لکه څنګه چې دوی همیشه ژمنه کوي د یوې څېړنې نتیجه هم نه ده څرګنده شوې خو داسې دا هم شته چې طالبان د دې ډلو په نوم کله داسې کړنې هم یا د غچ په اخیستو او یا هم د اقتصادي ستونزو له کبله کوي ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده
تر اوسه پورې لا وختي ده چې موږ وایو چې دا چون خپل طالبان وعده وکړل چې موږ سیړنه کوو او عاملین باید موږ ارسون د جرتر ونی سو دا غوړه درواخه تر مخه که موږ په دې باره کې خپل نظر ورکو دا به نه شات تر هغه وخت پورې چې امارات د افغانستان هغه مسولیت لري او هغه باید عاملین پیدا کړي او عاملین باید ونیسي او باید دا مسله افشا شي د مطبوعاتو د لارې څخه د میډیا او د سوشل میډیا څخه چې د مرسل نبی زاده شهادت د سګون پاتې کېدله هم نور سیاسي فکر نه کوم چې په دې زړه کې چې پرته وطن تر راځي
د دې نه وړاندې د نورو امنیتی سنځو او اندېښنو په تړاو تاسو خبرګون څه دی بریدونه کیږي د داعش د ډلې فعالیتونو په اړه اوري ستاسو ارزونه په دې برخه کې چې د افغانستان د امنیت لپاره چې تل طالبان وايي حالت کنټرول لاندې دي حالات څه ډول ښکاری ستاسو په نظر راتلونکي څومره تیار ښکاری
طبیعي خبره ده چې سلوي ښکالا کیږي چې په افغانستان کې دغه وضعیت را روان ده او متاسفانه دا نه اول قتل چې وسو او نه دا اخیری کیږي دا وړي ولاکه په اساني سره وشړل سي نو ګورومو نستا تشويشونه ستا د میتیکي لاسونه ستا د کی شک نستا خو دغه د افغانستان د قانوني وضعیت لپاره کزو وایم په دې کې باید بین المللي ټولنه په دې کې باید سازمان ملل دوی باید جدا د موضوع تر سیړل نن دی ونیسي د افغانستان د امنیت لپاره د افغانستان د د ولست لپاره چې څنګه د دوی لپاره امنیت راولي دغه لپاره دا په کار دي چې باید همکاري سره وسی خلک په نگرانی کې ده شپل دی چې فقر او ویني تاسو چې وضعیت د افغانستان د ولست ډیر خراب دی
بلکې
بیکاری دی او خاصه خده او نه هم يم د بل خاصه
بله کور ودان ډیر زیاته مننه کوم د ولسی جرګې په خوانی غړي ملالې اسقسی کور ودان
مننه
بریالي اوسئ خوشاله اوسئ تر دې وړاندې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مرکز تړل شوی دی وروسته له هغه چې طالبانو د میرمنو په زده کړو او غیر دولتي مؤسسو کې په کار باندې بندیز ولګولو اوس د میرمنو لپاره په مستقل ډول هم د کار کولو اجازه نه ورکړ شوې یې سالونه اریوبزی په دې اړه رپورت چمتو کړی دی
په کندهار کې په سلګونو مرمنو ورسته له هغه خپل هټه او د لاسي صنایعو د زده کړو مرکزونه وتړل چې دغه سوداګریز مرکز منشي ورته وویل چې مخکې له دې چې څوک مو په زور هټه دروتړي په خپل لاړ شي.
نو اوس یو ورځ ناست کارم کوي بره د مارکیټ منشي رالی ویلې ویل مارکیټ باندې کې نو موږ ته ویل سوي دي چې طالبان دا کار کوي خو تقریبا نه دی معلوم.
په دغه سوداګریز مرکز کې تر سلو زیاتو مېرمنې په ګنډلو اوبدلو او نورو لاسي صنایعو بوختې وي او خپلو کورنیو ته په داسې حال کې د خوړو برابرولو هڅه کوله چې ګڼ شمېر خلک وار له مخې وزګار شوي دي.
یوازې زه نه یم، دلته ډېرې نجونې، دلته ډېرې ښځې راځي چې هغوی ځینې خیاطانې، ځینې لاسي صنایع، ځینې کندنکاري، ډېر دوکانونه شته، ډېر شاګردان شته،
طالبانو د ټولې نړۍ خلاف په افغانستان کې په مېرمنو داسې بندیزونه لګولي چې ساره یې نشته. دوی ایالت کلتوري او اسلامي ارزښتونه ښایي، خو پوښتنه دا ده چې آیا پر اختیا په اسلام کې د مېرمنو په کار او سوداګرۍ بندیز دی؟
په اسلام کې کار کول دا د انسانانو حق دی. قرآن عظیم الشان کې چې کله موږ وګورو نو هلته الله متعال فرمایي چې للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، د نارینهو دپاره هغه څه دي چې دوی کسب کړي دي او د زنانو دپاره د هغه شی برخه ده چې هغوی کسب کړي دي. نو د کسب حق په قرآن عظیم الشان کې او په اسلام کې هم د نارینهو دی او هم د زنانو دی، او هیڅوک نشي کولی چې نارینه یا زنانه د خپلو دغه حقوقو څخه منع کړي.
همداشان په بلخ ولایت کې یو شمیر خزینه پلورون کې وایي دوی ته هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست یو اونۍ وخت ورکړی چې خپل پلورنځي وتړي. احسان لاریو زی، امریکا غږ، واشنگتن.
نړیوالو مسایلو ته چې راشو، په جرمنی کې میشت افغانان او د کلتوري او سیاسي ټولنو مشران غواړي چې د افغان جنود خونځیو او پوهنتونونو پرانستلو لپاره د جرمنی له حکومت سره په ګډه نوې هڅې وکړي. دوی تازه د جرمنی پارلمان او اروپایي ټولنې ته لیکونه لیږلي او په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. جزئیات به یې پر پورت کې وګورو.
د افغان جنو د خونځیو په هندونو پرانستلو شوار خو په یو نوی بڼه لښو خو دوه میاشتو راهیسي هغه وخت چې په افغانستان کې طالبانو د افغان جنو پر مخ د پونتونو دروازې وتړلې، په اروپا او ټول نړۍ کې افغانانو د سولې زولارینو په ترڅ کې دغه پریکړه وغندله. په جرمنی کې د میشتو افغان کډوالو کلتوري او سیاسي ټولنو د لارینو او دې برخه کې د مبارزې یو نوی صفه پل کړی ده چې غوښتنې د جرمنی له حکومت دي. تنظیمونکي وایي چې د جرمنی حکومتي ادارو ته یې ډله ییز لیکونه لیکلي او په طالبانو یې د فشار راوړلو غږ کړی دی.
لاریونونه همیشه کېږي، په دې کې دا نوښت ده چې دوی یو فشار راوړي په طالبانو باندې، او هغه مرستې چې دوی د طالبانو سره کوي، هغه مرستې چې دوی د افغاني ټولنو سره کوي هلته په کابل کې، چې هغه په شرطونو باندې وکړي. یعنی شرطونو مطلب معنا دا چې ورته وایي چې موږ مرسته کوو خو تاسو د نجونو ښوونځي پرانیزئ، موږ مرسته کوو خو تاسو د نجونو لپاره پوهنتونونه پرانیزئ. نو دا پریکړه لیک موږ په جرمني ژبه باندې د جرمني پارلمان ته واستو، هغه وستلې هم هغه غوښتل چې نن رام شي، خو نه پېږم د هوا د خطر ډیره سړه ونه نن خلک کم راغلل. د اروپای پارلمان ته هم موږ دا واستول، د کولن او د بونخار مسولینو کسانو ته او د بهرنیو چارو وزارت ته هم موږ دا واستول.
تعلیم د نجونو اسلامي او انساني حق دی.
په دې اعتراض کې افغان سیاستوال هم ملګری دي او حکومتي ادارو ته د دغه ټولنو د غږ په رسولو کې مرسته کړې ده.
تاسو دا په خپل ځان او لونو کې احساس کړئ که په جرمني کې د نجونو او مېرمنو ژوند دومره تیاره شي چې ښوونځي ته لاړ نه شي، پوهنتون ته لاړ نه شي، پارک ته د تللو اجازه نه لري، لکار ځای په دې خاطر وویستل شي چې ښځه ده او اړتیا ورته نشته، نو آیا ستاسو احساس بد سوي او څه به وکړئ؟ طالبانو په افغانستان کې د ښځو ژوند اخیستی دی او هغوی هیڅ هم نشي کولای. جرمني او ټول نړۍ یوازې د دې ننداره کوي او په عمل کې تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي. تاسو باید په طالبانو او پاکستان فشار راوړی تر څو دوی خصې ژوند کول ته پرېږدي.
بیتر مټ ماخن.
د جرمنی حکومت تازه اعلان کړی چې د افغانستان په ګوندیو هیوادونو کې 15000 افغان جنو ته د زده کړو بورسونو زمينه مساعدوي. خودل تمیش کډوال وای چې دا د هل لار نه ده، بلکې د جرمنی حکومت باید په نړیواله کچه د دې موضوع په اړه غږ پورته کړي ترڅو طالبان دغه محدودیتونه لمنځه یوسي. د جرمنی حکومت دلته د میشتو افغانانو د تازه اعتراض په اړه څه نه دی ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې د طالبانو لخوا پوهنتونونو ته د نجونو د نه پرېښودلو پرېکړه به د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. هغې ویلي و چې په دې اړه به په جیو سرمشریزه کې بحث وکړي. د یادونې وړ ده چې دې ته ورته اعتراضونه د جرمني په نورو ښارونو او د فرانسې په هیواد کې هم پل شوي دي.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. بل پلو په متحده ایالاتونو کې نن دوشنبه د بشري حقوقو د ستر مبارز مارتن لوتر کینګ جونیئر ورځ لمانځل کیږي. د مدني او بشري حقوقو دغه ستر مبارز په امریکا او نړۍ کې د خپلو مبارزینو او د خپلو مبارزو او هڅو له امله د ګڼو خلکو په ژوند کې هم ځای لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې دغه ستر مبارز لار تعقیب او میراث یې درناوی وکړي. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمی الله جلال زین اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخه پروګرام سره مل شوې ده. جلال زین سیب ستړي مشي. ولسمشر بایدن د مارتن لوتر کینګ د افکار او کارنامو په اړه څه مشخص ټکیو ته اشاره وکړه او آیا نن هم په دې اړه کوم پروګرام شته؟
خسته جانې سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د جنوري 15مه د بشري او مدني حقوقو د ستر مبارز مارتن لوتر کینګ جونیئر د زوکری ورځ او د امریکا ولسمشر جو بایدن په همدې مناسبت د یکشنبه په ورځ د جورجیا ایالت اټلانټا ښار ته چیرې چې نوموړی څلور نوي کاله مخکې زیږیدلی و سفر وکړ. بایدن په همدې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دیموکراسي په خطرناکه شیبه کې ده، خو د مارتن لوتر کینګ جونیئر لار او ژوند هغوی ته لار ښکاره کوي او دا لار باید تعقیب شي. د امریکا ولسمشر همدارنګه زیاته کړې چې د امریکا د روح لپاره مبارزه دایمي ده او دا د هیلو او ویرې، مهربانۍ او ظلم، عدالت او بې عدالتۍ، پاڅون او تعصب یو د بل په وړاندې مبارزه ده. ټاکل شوې ده نن دوشنبه هم په همدې مناسبت د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوې غونډه کې وینا وکړي. ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې د مارتن لوتر کینګ جونیئر ورځ لمانځي چې دی په خپل کور کتابتون او په واشنگتن کې د پن بایدن په مرکز کې د یو لړ محرم او اسنادو د پیدا کېدو لامل د څیرنو سره مخ دی، خو دغه اسناد د اوس نه دی، بلکې دا د هغه وخت دی چې د بایدن د ولسمشر اوباما مرستیالو. هم جمهور غوښتونکو او هم دیموکراتانو په دې اړه د څیرنو څخه دفاع کړې ده. ولسمشر جو بایدن د جورجیا ایالت اټلانټا ښار ته سفر وکړ څو د بشري حقوقو د ستر مبارز مارتن لوتر کینګ جونیئر د میراث او کارنامو تجلیل وکړي. خو د نوموړي د سفر له هغه بحث څخه پام پر بل نه کړ چې د نوموړي سره د محرم اسنادو پیدا کېدو او د پلټنې په موخه د څیړونکو د ټاکل کېدو سره راپورته شوی دی. په دې وروستیو کې د ولسمشر بایدن په شخصي کتابتون کې شپږ پاڼې محرم سندونه وموندل شول. یو شمیر نور بیا په دلاویر ایالت کې د هغه په کور او په واشنگتن کې د پن بایدن په مرکز کې وموندل شول. دا وضعیت په فلوریدا ایالت کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په کور کې د کابو هغو څه باندې 300 پاڼو اسنادو سره پرتله شو چې ځینو پکې د خاصو محرمو اسنادو نښې درلودې. د هغې موضوع د څیړلو لپاره هم یو څیړونکی ټاکل شوی و. د ټرمپ له قضیې سره تفاوتونو ته په اشاره دیموکرات استازی ادم شیف ای بی سی تلویزیون ته وویل چې د بایدن تحقیقات هم پر ځای دي.
غواړم پوه شم چې دا د څه شي اسناد وو. غواړم پوه شم چې د استخباراتي برخې ارزونې څه دي. آیا د خبرېدو د خطر امکان وو او زیانونه به څه وي او آیا د زیانونو د کمولو لپاره څه اړین دي؟
سپینه مړی وای چې لچېړونکو سره به همکاري وکړي کوم چې غواړي پوشي آیا له دې کار څخه هدف د قانون نقص او یا یوازې ناغیری شوې ده. بلخوا جمهوری غوښتونکي استازي جان بیکن حزبی اړیکو ته په نکتو د حساسو معلوماتو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې خطرات بیان کړل.
د موټر په تمځای تفریحي سیمه او یاداس ځای کې د فوق العاده مهمو او محفوظ شویو محرم اسنادو ساتل چې چینایي اتباع ورته لاسرسی ولري دا ټول ناسم کار دی او موږ او تاسو باید بلوري ته ګوتونه نیسو.
که ولسمشر بایدن قصدن او له اجازې پرته محرم اسناد اخیستي وي او ځای پر ځای کړي وي دا به د یوې امنیتي سرغړونې پر ځای یو جرم وي. دیموکرات سناتور رافایل ورنوکچی په تیرو څو ورځو کې په جورجیا کې د ولسمشر بایدن په خوا کې وو. ای بی سی تلویزیون ته وویل یو شی یقیني دی،
هیڅوک تر قانون اوچت نه دی. بنا انزه خوشاله يم چې د عدلیه وزارت خپل کار کوي او غواړي دا بهیر پر مخ ولاړ شي.
بل خو د جمهور غوښتونکو په مشرۍ د امریکا د استازو مجلس د څارنې او شفافیت کمیټه له سپینې ماڼۍ غواړي د ولسمشر بایدن د اوسېدو ځای ته د تګ راتګ اسنادو او د هغو سیمو په اړه چې پلټل شوي د ارتباطاتو په اړه معلومات ورکړي.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ، اپل سټور ته، او که انډروید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. دغه اپلیکیشن په نسپولو سره تاسو په زرګونو خبری، علمی او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼه ترلاسه کولای شئ.
تاسو د امریکا غاښنا تلویزیون پښتو خبرونه ګورئ. په اوکرين کې د جګړې اغیزې د مسکو او کیف ورآخوا هم احساسېږي او کېدای شي نه یوازې په خلکو بلکې په ځنګلونو کې د مرغانو ژوند هم اغیزمن کی. د امریکا غا خبريال بلال حسین د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه شریانګر څخه البته رپورټ را لګلې دی چې پښتو ژباړه به په ګډه وګورو.
د ژمی په موسم کې مهاجر مرغان د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته راکډه کیږي. خو د مرغانو د څارنې ډله وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د هغوی شمیر کم دی.
د نورو کلونو په پرتله سږ کال ډېر کم مرغان دې ځای ته راغلي. زه هیله من یم چې د هغوی شمیر ډېر شي او په راتلونکي کې د هغوی ډېر تعداد وګورو. د کشمیر دې سیمې ته دا زما دوهم سفر دی او زه ډېر خوشحاله یم.
د حیواناتو ماهرین لکه عرفان جیلانی وایي چې د اوکراین په لورو پرتو سیمو کې جګړه کېدای شي له اروپا څخه د کشمیر مربوطو سیمو ته د مرغانو د مهاجرت مخه ونیسي.
During the course of their migration in flyways we can see
کله چې مرغان کشمیر ته مهاجرت کوي ډیر شایان پر دوی اغیزه کوي، لکه د دوی همیشنه آرام چاپیریال د ساختماني چارو یا نورو ګډوډیو تر تاثیر لاندې راځي. نو هغوی به د دې هڅه وکړي چې خپل وروستي منزل ته تغییر ورکړي. ځینې ضعیفه مرغان بیا نشي کولی چې خپل ژمني منزل ته ورسیږي. بیا ځینې مرغان اوږدې لارې ټاکي او لامل کیږي چې هغوی ناوخته راورسیږي او یا هم هغوی خپل ځان ته د ژمي لپاره نوي ځایونه ومومي.
معمولا په ژمي کې د یو میلیون ډیر مهاجر مرغان د سیمو ته راورسیږي، خو سږ کال د هغوی تعداد نورو کلونو په پرتله کم دی.
We have noticed that the number of birds have not to
be موږ ولیدل چې د مرغانو شمیر د نورو کلونو په پرتله کم دی. کیدې شي په نړیواله سطح جګړې او تاوتریخواله یو لوی عامل ووسی، خو موږ نورو څېړنو ته اړتیا لرو. کیدې شي نور علتونه هم ولري.
مرغان ډېر اساس غوګونه لري، خو ماهرین وایي چې کیدای شي په اوکراین کې د جګړې نه را پیدا شوی غوګونه د هغوی د پرواز د لارې د تغییر لامل وي.
اگر فایر کریکر کوئی فور دی
مهاجر مرغان ډېر حساس موجودات دي. حتی کوچنی پټاقي کول شي د مرغانو یو جو په اغیزمنه کړی. جګړه کې د شید مهاجرو مرغانو په لوتلو باندې ناوړه تاثیر وکړي، په ځانګړي توګه د اوکراین جګړې ته په نږدې سیمو کې.
ماهرین وایي چې واز شي چې هغه پرې پوهیږي هغه دا دی چې سکال د ژمي په موسم کې د نورو کلونو په پرتله ډیر مرغان نشته. هغه وایي چې په اوکراین کې جګړه کې دای شي د یو لامل وي، خو نورو څېړنو ته اړتیا شته. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
پښتو خبرونه په امدی سره پای ته رسیدي. خو د دې نه وروسته د ری خبرونه پیلېږي چې قربانی لینا روزویده ستړي مشي.
با سلام به شما و به بینندگان محترم تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت با تازه‌ترین